دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یو خبرونه کې موزه اجملند لخپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته چې ناجیه صافی وړاندې کوي.
تما د افغان ولسمشر د راتلونکي یک شنبه په ورځ د هیواد د هغو سیمو نمونه اعلان کړي چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په دریم پړاو کې امنیت افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. او د پکتیا ځایي چارواکي وایي د یحیی خیل ولسوالۍ بازار کې د نن ورځې په ډلیزو حملو کې شپږ حمله کوونکي وژل شوي دي. پوره خبرونه. تما د افغان ولسمشر د راتلونکي یک شنبه په ورځ د هیواد د هغو سیمو نمونه اعلان کړي چې امنیتي مسؤلیتونه د انتقال په دریم پړاو کې امنیت افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. افغان ځواکونو ته د امنیت د لیک د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمد زین په یو خبري غونډه کې خبر اعلان ته وویل چې د دغو سیمو نمونه له بعد د ولسمشر کرزی لخوا اعلان شي.
یک شنبه سالرويستم د ساو کې به جاد ماب رئیس جمهور د افغانستان اعلان وکړي چې کوم ځایونه په دریم مرحله د انتقال کې شامل دي. پس د امنیتي جلسې نه زه دوی سره وغږېږم او توضیحات ورکړم.
نوموړی وایي هغه سیمې چې په تیرو پړاوونو کې افغان ځواکونو ته سپارل شوي وضعیت د ښه کېدو په حال کې دي. د پکتیکا ځایي چارواکي وایي چې د یحیی خیل ولسوالۍ بازار کې د نن ورځې په ډلیزو حملو کې شپږ حمله کوونکي او یو پولیس وژل شوي او دوه ملکي وګړي او یو پولیس ټپیان دي. د پکتیکا والي محب الله سمیم ازاد رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې شپږ ځان وژونکي او دوه پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتي. خو د دې ولایت د ولایتي شورا وکیل بیا ازاد رادیو ته ویلي چې په دې پیښه کې دوه سیمه ییز پولیس او دوه ملکي وګړي ټپیان شوي دي او جګړه پای ته رسیدلې ده. طالب ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې جګړه اوس هم دوام لري او د دوی شپږ ځان وژونکي حمله کوونکي د ولسوالۍ انګړ ته ننوتي او ګڼ شمېر چارواکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. او د خوست په صبری ولسوالۍ کې د تلفظ وکونو د تیر شپې په هوایي برید کې دوه منخه خونکي وژل شوي دي. د امنیه قومندانې د امنیت امیر سمونوال محمد یعقوب په وینا چې دوه تنه منخه خونکي وژل شوي دي او نور چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. له بلې خوا وسلهوالو طالبانو د خوست په لکڼو ولسوالۍ کې د یوې چاودنې په ترڅ کې د څلورو امنیتي کسانو د وژل کېدو ادعا لري، خو امنیتي چارواکي د چاودنې په تایید سره د تلفاتو د اوښتو خبر ردوي. داود افغانستان اړوند مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه لپاره له اسمت ساروان سره ملتیا وکړه.
دوستانو تاسو زموږ غږ ازادۍ راډیو نه اورئ. د نړۍ او سیمې خبرونه به درته څو شېبې وروسته اسمت ساروان وړاندې کړي. اوس هم پام وکړئ دې ته چې په دې خبرونه کې مو کوم مطالب راټول کړي. په روانه خبرونه کې به واورئ چې نړیوالې ټولنې د افغانستان د بیا رغونې لپاره په تیرو لسو کلونو کې د میلیاردونو ډالرو مرستې وکړي، خو د خلکو د توقعاتو پر خلاف د نظر وړ اساسي او ستر کارونه نه دي شوي. همدارنګه به مو له دې خبر کو چې د امنیتونو د انتقال د امنیت د مسؤلیت د انتقال په دریم پړاو کې د کومو سیمو امنیت افغان لوري ته سپارل کیږي. د سولې د روانو خبرو اترو په اړه نو یو نوی رپورت لرو او همدارنګه به په ننګرهار کې د ژورنالیستانو له غونډې خبر کو چې غواړي په دغه ولایت کې د رسنیو نشرات معیاري کړي. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه اورو. مخکې د چي رپورټونو ته ورشو اسمت ساروان ته بغوښ شو چې د سیمې او نړۍ خبرونه ته وړاندې کړي.
د پاکستان پوز وایي یو لند واټن توغندۍ چې اتمی خولې وړلې شي په بری ازمویلې ده. د پاکستان د پوز په یو اعلامیه کې ویل شوی چې هدف درې غزنوي توغندۍ چې 290 کیلومتره واټن بشتلې شي نن په یو نامعلوم ځای کې واسمایل شو. دا په تیرو دوه اونیو کې د پاکستان له لوري د توغندو دوهم ازموینه ده. د اپریل په 15مه پاکستان وویل چې د منځني واټن توغندۍ ازمویلې ده. دا ازموینه وروسته لدی وکړه چې هند اوږده واټن توغندۍ واسمایي. د خیبر پښتونخوا ایالت په اکوړه خټک ښار کې دوه چاودنو نه تنه شو بلکل چارواکي وایي د دې چاودنې چې پرون د پښتون ملت پال مشر او شاعر اجمل خټک په مزار کې وشوه په ټپیانو کې پولیس او ژورنالیستان هم شامل دي. چارواکي وایي دوهمه چاودنه وروسته له دې وشوه چې د لومړنۍ چاودنې د لیدو لپاره د پیښې ځای ته پولیس او خبریالان ورسېدل. د مقاماتو په وینا په ټپیانو کې 15 پولیس او 4 سیمه ییز خبریالان دي. امنیتي چارواکو وویل چې د ساعتي بمونو په وسیله د دغو چاودنو مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی، خو دوی د دې حملې شک په سخت دریځو اسلامي ډلو کوي. چارواکي وایي د پاکستان په بلوچستان کې د پولیسو پرګزمې په یوه بمی حمله کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي چاودنه نن هغه مهال د بلوچستان د مرکز کوټي ښار په لمنه کې د ریموټ کنټرول په وسیله وشوه چې د پولیسو موټر د معمول په شان ګزمه کوله. په بلوچستان کې چې بلوچ بیلتون غشتون کې فرقه پال او دغه راز طالبان فعالیت کوي پر پولیسو تل بریدونه کیږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې اعلان وکړ چې د پاکستان په دوه لویو ښارونو کې خپل کار د دې لپاره ځنډولی چې پر خپلو فعالیتونو بیا کتنه وکړي. سره صلیب نن په یوه اعلامیه کې وویل د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور او د سند ایالت په مرکز کراچۍ ښارونو کې خپلې بشر دوستانه هلې ځلې ځنډوي. سور صلیب وروسته له دې دا پریکړه کړې چې د بلوچستان په ناکرار ایالت کې د یوه بریتانوي طبي کلینیک منیجر ووژل شو. هغه د سره صلیب د کمیټې لپاره کار کاوه. د سوریې دولتي تلویزیون وویل په هغو دوو چاودنو کې چې نن سهار په مرکز دمشق کې وشوې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي او 170 نور ژوبل دي. د سوریې تلویزیون دا چاودنې تروریستي حملې وبللې. تلویزیون ویجاړ شوي موټرونه او د انسانانو د بدن سوځېدلې غړي وښودل. راپورونه وایي چې یوې چاودنې د سوریې د پوځي استخباراتو اډه په نښه کړې ده. د سوریې د حکومت د مخالفانو پلوي د بشري حقونو څارونکو وویل دا چاودنې د دمشق په وخت تر 8 بجو لږ مخکې یوې امنیتي اډې ته نږدې وشوې. تر اوسه پورې د دې حملو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. په اندونیزیا کې چارواکي وایي د هغې سوخوی الوتکې چې پرون د اندونیزیا په یوه غره کې ولوېده له ټوټو سره هیڅوک ژوندی نه دی موندل شوي. په روسیې کې د دې جوړې شوې جټ مسافر وړونکې الوتکې ټوټې نن سهار د اندونیزیا د لویدیز د یوه غره په پرشو کې د پلټونکي هیلیکوپټرې په وسیله وموندل شوې. د اندونیزیا ولسمشر سوسیلو بمبنګ په دې اړه خبریالانو ته وویل الوتکه د سالا غره په څنډه لویدلې. ما په سیمه کې له خپل مسؤل مقام سره مستقیما خبرې وکړې. د الوتکې ټوټې له هغه ځایه چې اټکل کېده یو نیم کیلومتر لرې موندل شوي. باید فورا تحقیقات وشي. په دې الوتکه کې د ډیپلوماتانو او ژورنالیستانو په شمول 50 تنه سپاره ول. د 2012 میلادي کال د لندن د اولمپیک لوبو مشال به نن د یونان په اولمپیا کې ولګیږي. اولمپیا هغه ځای ده چې 2800 کاله پخوا پکې د اولمپیک لومړنۍ لوبې شوې وې. د پنجشنبې د ورځې په مراسمو کې به یوه هنرمند په مذهبي جامو کې شیشه لمرته ونیسي چې د غرمې د 12 بجو یعنی څه کم نیم ساعت وروسته په لمر د اولمپیک مشال بل شي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس جاکوبس روج او په سلګونو نور شخصیتونه به په دې مراسمو کې ګډون وکړي. او ترکیه وایي د عراق د ولسمشر مرستیال طارق الهاشمي به چې د یوې قاتل ډلې د لرلو په تور په بغداد کې غیابي محاکمه شوی عراق ته ونسپاري. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال بیکیر بورژداک وویل هاشمي د درملنې لپاره په ترکیه کې دی او انقره له همغه پیله د ده ملاتړ کړی دی.
اوس هم راځو د ریپورټونو برخې ته. د افغانستان د سولې شورا وایي ډېر زر به د اسلامي حزب یو پلاوی د سولې د مستقیمو خبرو اترو د دریم پړاو لپاره کابل ته ورشي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل خاصمیار قسم د اسلامي حزب پلاوی د راتګ دقیقه نیټه ونه خوده، خو هیله یې څرګنده کړه چې دغه پړاو خبرې به مثبتې نتیجې ولري. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله الدین په ریپورټ کې اورو.
ټاکل شوی د حزب اسلامي دغه پلاوی کابل ته په خپل سفر کې د افغان حکومت په هغو تحریري ځوابونو خبرې وکړي چې د خبرو په تیر پړاو کې د همدغه ګوند د پښتنو په اړه ورکړل شوی وو. د حزب اسلامي پلاوی چې تیره میاشت کابل ته راغلی وو افغان حکومت ته د سولې په برخه کې خپله طرحه او وړاندیزونه وړاندې کړل، خو افغان حکومت بیرته تحریري ځوابونه ورکړل. د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حزب اسلامي پلاوی د دغو تحریري ځوابونو له ارزونې وروسته کابل ته راځي او خپل دریځ به روښانه کړي. ښاغلي قاسمیار په ورته وخت کې هیله مندي وښوده چې له حزب اسلامي سره به د خبرو اترو دغه پړاو مثبتې نتیجې ولري.
موږ هیله لرو چې په دې پلاو کې انشاء الله تعالی یو ملموس نتیجه زمونږ لاسته براش، په دا معنا چې زمونږ دریز روشانه ده دوی ته او د دوی دریز مونږ ته هم روشانه ده. حزب اسلامي هغه معقول او انعطاف پذیر دریز چې دوی لري فضا د جوړښت مونږ وینو چې انشاءالله تعالی په دې پړاو کې یو ملموس نتیجې ته رسیږو.
ټاکل شوی د حزب اسلامي د غپلاوی د غیرت بهیر په مشرۍ په نږدې راتلونکي کې کابل ته راشي، خو د سولې د عالي شورا چارواکو یې د راتک دقیقه نیټه څرګندن نه کړه. له دې وړاندې هم د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې د حزب اسلامي غړي د سولې د مستقیمو خبرو اترو لپاره دوه ځله کابل ته راغلي وو. افغان حکومت او د حزب اسلامي پلاوی د دویم پړاو په خبرو کې چې تیره میلادي میاشت کې په کابل کې ترسره شوې هیله مندي وښوده چې خبرې به یې تر هغو دوام ومومي تر څو یوه ښه نتیجه ترې لاسته راوړي. د سولې عالي شورا چارواکي وایي د حزب اسلامي په دریځ کې د پخوا په پرتله یو څه نرمښت راغلی، خو دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي مشر انجینر ګلبدین حکمتیار د افغانستان له یوه خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې دغه حزب د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک سند له لاسلیک کېدو سره مخالفت لري.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نړیوال ټولنې د افغانستان د بیرغون لپاره په تیرو لسو کلونو کې د میلیاردونو ډالرو مرستې وکړې، خو د خلکو د تمې پر خلاف د نظر وړ اساسي او ستر کارونه لا نه دي شوي. د افغانستان زراعتي سکتور عصري شوی نه دی او اقتصاد په بهرنیو مرستو تکیه دی. په دې ستونزو سربیره یو شمېر زورواکان او جګپوړي چارواکي هر کال له دغه بېوزلي هېواد څخه میلیاردونه نقد ډالر بهرنیو هېوادونو ته باسي، چې په نتیجه کې کابل او د افغانستان نور هم ښارونه حماسي کنډواله پاتې دي. د خبر رسنیو له افشا کولو وروسته د افغانستان بانک بهر ته په غیر قانوني ډول د پیسو د انتقال د مخنیوي هلې ځلې وکړې چې تر یو بریده یې کار ورکړې. تفصیل به د وال سټریټ ژورنال د ورځپاڼې په یو رپورټ کې له جاناقه الکوزی نه واورو.
افغان او امریکایي چارواکي په دې باور دي چې له افغانستان څخه بهر ته د تلونکو پیسو زیاته برخه د بهرنیو مرستو او د نشه یي موادو له قاچاق څخه ترلاسه کیږي، او دا په داسې حال کې د افغانستان اقتصاد ته ضربه ورکوي چې بهرنیو ځواکونو له دې هېواد څخه کډې بار کړي دي. د افغانستان مرکزی بانک د فبروري میاشت کې بهر ته د پیسو په انتقال سخت بندیزونه ولګول او په یو ځلې د شلو زرو ډالرو د ایستلو یا انتقال اجازه ورکړه. له دې مخکې خلکو کولی شول په هر اندازه چې غوښتل د کابل د هوایي ډګر له لارې بهر ته پیسې وباسي. د افغانستان بانک اسناد ښیي چې په تیرو کلونو کې به هر کال شاوخوا 4.6 میلیارد ډالر چې د افغانستان د کلنۍ بودیجې معادل رقم دی بهر ته او په خاص ډول دوبۍ ته ایستل کېدل. د افغانستان بانک په دې اقدام سره چې بهر ته د پیسو په انتقال محدودیتونه لګولي، د کابل د اثارو په بازار کې د ډالر تقاضا کمه شوې او خلک خپلې پیسې او پانګې د هېواد په دننه کې ساتي. د افغانستان بانک رئیس نورالله دلاوري په روانې اونۍ کې په یو مرکې کې ویلي وو د فبروري د میاشتې له مقرراتو مخکې مرکزی بانک د افغانۍ د نرخ د ثبات په مقصد هر میاشت شاوخوا 200 میلیونه ډالره بازار ته ایستل، خو دا مهال دا رقم د 500 او 100 میلیونه ډالرو ترمنځ ښکته او پورته کیږي. ښاغلی دلاوري وایي موږ شک کوو چې له مرکزی بانک څخه پیسې مستقیما د کابل هوایي ډګر او بیا دوبۍ ته تللې. دا جریان اوس بند شوی دی. په دې توګه په بازار کې ډالر ته تقاضا هم کمه شوې ده. په افغانستان کې د بانکونو له لارې بهر ته د پیسو په انتقال محدودیت نشته، خو یو لړ اسناد باید وښودل شي چې پیسې له کومه درکه دي او کوم ځای ته ځي. په افغانستان کې د حوالی سیستم هم جاری دی او له همدې امله و چې له کابل څخه به دوبۍ ته په بوجیو کې ډالر انتقالېدل. د افغانستان بانک رئیس زیاتوي د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د خاصو کسانو د مسافرت په ځای کې د پیسو د حساب ماشینونه لګولي او تیره اونۍ په یو ځل 1,15,000 ډالره ضبط کړي دي. دا محدودیتونه د کابل نړیوال هوایي ډګر کې چې ملکی میدان دی لګول شوي، خو د افغانستان په نورو برخو کې چې پوځي الوتنې ورڅخه کیږي هیڅ ډول کنټرول نشته. د یادونه وړ ده چې د کابل په سرای شازده کې د آثارو د راکړې ورکړې او حوالو کار په زور کې دی او یو شمېر صرافان وایي د مرکزی بانک محدودیتونو د ډالر بیه نه ده راټیټه کړې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو.
د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې 4500 کسانو د ټولنیز شورا لپاره رای واچولې. دا په ګریش کې لومړی ځل دی چې د ټولنیز شوراګانو لپاره د ټاکنو په خاطر دومره کسان راټولېږي. په دې ټاکنو کې که څه هم 2000 تنه ښځو هم برخه اخیستې وه. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دریو کلونو کې د ګریش ټولنیز شورا 14 تنه غړي هم د وسلوال لوري وژل شوي. په دې اړه نور حال زموږ همکار راکوي.
په ګریش کې چیرې چې په تیرو دریو کلونو کې د ټولنیز شورا 14 تنه غړي وژل شوي دي، بیا ټاکنې وسوې او 15 تنه د 5 ښځو په شمول د ټولنیز شورا لپاره وټاکل شوه. لس نورې چوکۍ خالي پاتې دي، په دې خاطر چې ناامنه سیمو ته امن ولاړ سي او خلک یې د دولت سره د مرستې په خاطر خپل مشران شورا ته وپېژني. په دې پرنپوسه سیمه کې یوې 15 کسیزې ټولنیز شورا 3 کاله تیر کړل. دوی د دولت پیغامونه تر خلکو ورسول او د خلکو غوښتنې یې هم دولت ته ورکړې. د ټولنیز شوراګانو د جوړولو او د هغوی د څارنې مسؤول وحیدالله الفت خلکو ته وویل هغه ته رایه ورکړي چې واقعي مشر وي. د وویل په دې مراسمو کې چې 13 تنه نارینه او 15 تنه ښځینه وکیلان ټاکل کېږي، څه باندې 4000 تنه راغلي دي او نومونه یې لیکلي دي.
د 4000 په شاوخوا کې کسان نارینه او ښځینه راټول شوي دي او نن دلته خپل د ولسوالۍ لپاره استازي ټاکي. هغه کسان چې د ټولنیز شورا لپاره ځانونه کاندیدوي او یا غواړي چې د دې شورا غړیتوب ترلاسه کړي، د هغوی پروژو به د یو دروند بار له نن څخه وروسته پاتې سي. نو درنو عزیزانو، ډیر دقت وکړئ، ځکه چې د راتلونکو دریو کالو لپاره چې هغه چاته تاسو رایه ورکوئ هغه به د راتلونکو دریو کالو لپاره ستاسو استازیتوب وکړي او ستاسو دپاره به هغوی خدمت کوي او زموږ دپاره به مستقیما ستاسو استازی وي.
وحیدالله الفت وویل په دې ټاکنو کې یوازې د هغه سیمو خلک کاندید لري چې سیمې امنیت کړي. دا هم امتیاز دی. چارواکي وایي په دې ډول د هغه سیمو خلک په امنیت راوستلو کې مرسته هڅول کیږي چې اوس د ناامنۍ له امله په شورا کې وکیلان نه لري. په ګریش کې ډېرې سیمې ناامنه دي. د ګریش خلک وایي د ټول هلمند په سطح په ګریش کې د ترور او تښتونې کچه لوړه ده. نو ځکه په تیرو دریو کلونو کې د ټولنیز شورا پکې 14 تنه وژل شوي دي چې د وژل شوو دا کچه په ټول ولایت کې 22 تنو ته رسېږي. د ګریش کلوسوال محمد سلیم رودی د ګریش لپاره د یوې واقعي شورا تمه وکړه او د وکیلانو نه یې غوښتنه وکړه چې د دولت او خلکو ترمنځ پل جوړ کړي او امنیت ورسره وساتي. رودی دا ومنله چې ګریش کې یوازې په سرتیرو نه ساتل کېږي.
خلکو ته د دې زمینه او فرصت برابرول دي، دا د ولسواکۍ یو نښه ده. د دې ورځې د لمانځلو په خاطر یوه هفته امنیتي تدابیر نیولې وه. د ژوند دپاره به زموږ امنیتي ارګانونه، زموږ ټوله اداره ستاسې د وسا او سوکاله ژوند دپاره شپه ورځ زیار باسي. خو وړونو یوازې وطن په امنیتي ځواکونو نه جوړېږي، ولسي ملاتړ غواړي.
په ګریش کې دا دوهم ځل دی چې خلک راټولېږي او د ټولنیز شورا لپاره ټاکنې کوي، خو پر هغو کسانو کې ډېری وایي په دې نه پوهېږي چې د سیمې نه چا ځان کاندید کړی دی. دوی وایي که چیرې خلکو ته د هغوی کاندید پیژندل کېدای او د نورو ټاکنو په څېر دغه ټاکنو ته هم د کمپین او پیژندلو بهیر ورکول سوی وای ښه به وای.
ما شکایت دا دی چې موږ د راس پر نه په بازار کې اعلان سوی نه دغه څه ودی چې اعلان دغه راس یا که تذکرۍ راوړي یا د رایې کارټونه راوړي، ته څه داسې رایه ورکړې، دغه مشران ته رایه ورکړې، ته څه به امنیت راولې، هر چا ته چې مو رایه ورکړې ده والله کومیا په سترګو لیدلی یو له پوښتنه مو دا ده چې دوی موږ ته ځانونه یې پله معرفي که مکتبو ته راځي دی که ځانونه وګرځي که چې موږ څه مشران یو موږ څه څه دپاره د خدمت دپاره راغلي یا که څه موږ ته رایه راکړي یا که چې موږ څه خدمت وکړو
په ګریش کې د ښځینه وکیلانو د ټاکنو لپاره هم تر 1500 ډېرې ښځې راټولې شوې وې. دوی په لومړي ځل د ولسوالۍ د شورا لپاره ښځینه غړي ټاکلې، خو له دولت نه غوښتنه کول چې د حقوقو په برخه کې له دوی سره مرستې وکړي. که څه هم په ګریش کې نسبت نورو ولسوالیو ته د ښځو د فعالیت او کارونو په خاطر ډېره زمینه خپله کورنۍ برابره کړې ده، خو د ښځو د نورو فعالیتونو لپاره دولتي شاګونې ته اړتیا لري. ګریش ولسوالۍ د لشکرګاه څخه وروسته هم د وګړو د شمیر له مخې مهمه ده او هم د خپل ستراتیژیک موقعیت له مخې چې د کابل هرات د لوی لارې پر سر پرته ده ډېر بیروبار لري او تجارتي اهمیت لري. خلک یې اکثره په تجارت لګیا دي. په ګریش کې امنیت ښه نه دی. په داسې حال کې چې تر 10000 ډېر افغان او بهرني سرتیري په دې ولسوالۍ کې میشتې، خو لا هم وسلوال پکې په ډېر ازادانه توګه خپل فعالیتونه ترسره کوي. په ګریش کې خلکو رښتینې ولسواکۍ تمثیل کړه. په زرګونو کسان د ځان لپاره د خدمت په خاطر وکیلان وټاکل، خو د خپلو مشرانو او سپینژور نه تر ټولو د مخه د دوامدار امنیت د راوستلو غوښتنه کوي. محمد الیاس دایی د ازادي راډیو هلمند.
د افغانستان د همبستګۍ ګوند چې څو ورځې مخکې د سور دومې او اتمې ورځو پر ضد په کابل کې مظاهره وکړه وایي چې اوس ورته د بېلابېلو خواوو څخه ګواښونه کېږي. که څه هم د دې ډلو غړو په ښکاره د کومې ډلې نوم نه دی یاد کړی خو وایي چې ممکن ورته پخوانیو جهادي مشرانو او وسلوالو ګواښونه کړي وي. تر دې مظاهرې وروسته د مشرانو جرګې له عدلي وزارت څخه غوښتي وو چې دغه ګوند لغوه کړي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند د دې ګوند له غړي فرهاد سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې څه ډول ګواښونه ورته شوي دي.
مونږ ته خو غیر رسمي ګواښونه د ټلیفون له لارې شوي دي چې دغه ګواښونه خو داسې مونږ ویلو شي چې فلاني ګواښونه کړي دي نشته دي. یعنې مونږ چا په ضد هغه اوچت کړی دی یعنې دې نه معلومېږي هغو ګواښونه کړي دي. یعنې مونږ په خپله د هغو په ضد باندې مبارزه کړې وه که هغه د اووم سوه خاینینو که د اتم سوه خاینینو دواړه ورځې مونږ ګندلې وې. فلحال تنها د دغه مسله چې ده د مشرانو جرګې مسله چې ده هغې تنها یو وزارت عدلیه باندې زور راوړی چې باید دا ګوند حساب و قانونی بنچ ان غیر قانونی شی او دی باید تعلیق حالت کې راوړل شي. نو فلحال داغه مسله وجود لري.
تاسو ته هم شاید دونه څرک لګیدلی وي چې دا غواښنو د چا د خواڅخه دی دا څه ډول غواښنو
کار معلومه ده چې مونږ چې مثلا مونږ چې کوم موضوع په دغه لاریون کې چې د اتم او وم سور غندلو چې د اتم وم سور کې چا خیانت کړی دی نو داغه لخوانه حساب باغې مونږ غندلی او داغه لخوانه مونږ ته بته تهدید شوی دی. دغه مثلا که اوس په مشرانو جرګه کې دی په پارلمان کې دی هغه هم هغه ټوپک سالاران دي چې په حساب مخکې همدغه جنګونو کې شریک وو چې د خلکو وینې توی کړی وې.
ځینو خلکو چې تاسو ته ګواښ کړی وي څه ویلي دي په دغه اختارو کې تاسو ته څه ویل څه وي چې څه وکړي
ګواښونه چې په حساب یا کنګلی وي یا مثلا ویلو چې مونږ به تاسو سره وګورو تاسو مونږ پېژنو یا دا کو په څو پټ نیو ښکار خلک دغه شي کار لاورینو په لار چول مشرانو جرګې مسله چې دغه مثلا تناول شي باید محکمه شي او محکمه مثلا په هغه صورت کې منو چې دغه فاسد محکمو کې نالني شي تام خلک وجود ولري رسانی وجود ولري.
شغل فرهاد کدار تو وایس چې تاسو په دې اړه باندې لچا څخه مرسته غوښته یا څه غوښتنه کړې د افغان حکومت څخه یا د اړوند ادارو څخه چې تاسو ته غواښ کیږي؟
اړوند ادارو څخه مونږ مرسته نه غواړو ځکه اړوند ادارو په خپل فاسد دي ځکه هم د دولت سره کار کوي. دولت پیسې به یو جام ده مغه دا و مواتم ثور خاینین چی دي مونږه غوښتنه هم د خلکو نه غوښتنه ده چې مونږ یوازې نه د افغانستان به وازلو بیچاره خلکو په ډاډ ولاړ یو.
تاسو هدف څه په افغانستان کې تاسو څه غواړئ؟
مونږ غوښتنه داري او د خلکو حکومت وسی او د خلکو لپاره وسی. زموږ خلک ویني ټول تنه خیانت وی یا جنایت وی خو نه لیکن دا هم خیانت نه چې په دې داري نه د ملي شتمنۍ خرڅ پلورل دي.
خلک په ځانم پښتنه د خلکو سره وی ستاسو ملاتړ څوک یې ستاسو تر شا څوک ولاړ دي؟ یو خو تاسو د عامو خلکو خبره وکړه د عامو خلکو څه کراچی
تر اوسه پورې مونږ په هیواد کې چې درې لسیزو جنګونو ځپلی دی همیش همدغه خاینین په قدرت کې وو. تر اوسه پورې په همدې هڅه کې وو چې تاسو خلک خپل اواز اوچت نه کړي د اوازونو اوچتولو له خاطر هغې له مختلفو تاکتیکونو ګټه پورته کول او نه زموږ څوک پشتیبانی کوي. نه مونږ په خپله ولاړ یو د خلکو د افغانستان د خلکو په ډاډ ولاړ یو. تقریبا په ټول افغانستان کې ډېر زره رسمي اعضاء لرو او د خپل حق الوزیت ورکوي انا عاید ورکوي چې په هغه اساس باندې مونږ فعالیتونه چې دي پرمخ وړو.
ستاسو ګمان څه درته وایي؟ تاسو څه فکر کوئ چې دا خلک به تر ډېره پورې په کومو ډلو پورې اړه لري؟ ځکه تاسو چې کومه ورځ مظاهره کړې وه کابل کې او تاسو د چا پر ضد شعارونه ورکول دا مو بېلابېل خلک تاسو سره راخیستي وه.
دغه لاریون چې مونږ په لار اچول او په خپل دې نه دا معلومه شي همدغه خاینین چې په همدغه ورځو کې په حساب همدغه جریان کې دوی قدرت کې او خیانتونه کړي ونې توی کړي وي دغه لخوانه دي. یعنې مشخصا مونږ ته هم معلومات نه شي دادایا د ګلبدین لخوانه یا د سیاف لخوانه یا د په حساب د محقق لخوانه یعنې داسې معلوم نه دي.
د افغانستان د همبستګۍ د ګوند یو غړی فرهاد و چې وایي دوی ته له هغې وروسته چې په کابل کې د اووم او اتم د سور په نیټو باندې مظاهره وکړه د یو لړ خلکو لخوا ګواښونه کېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په ننګرهار کې د سیمه ییزو رسنیو د ارزونې لپاره د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په غوښتنه یو کمیسیون وټاکل شو. دا کمیسیون به د خلکو هغه شکایتونه چې د محلي رسنیو په تیره د راډیوګانو د ناسمو خپرونو په اړه لري وارزوي. د سمون هڅه به وکړي. په ننګرهار کې ځینې رسنۍ تورنې دي چې نامناسبه موسیقي خپروي، دینی ملي ارزښتونو ته درناوی نه کوي او د خلکو غږ نه اوري. محمد داود وفا له نور تفصیل سره.
د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست له سیمه ییزو رسنیو غوښتنه وکړه چې خپلې خپرونې له ملي اسلامي او دولتي قوانینو سره برابرې کړي. په دې اړه په جلال آباد کې د سیمه ییزو رسنیو د مسؤلینو او خبریالانو غونډه جوړه شوې وه. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل
د غونډې هدف دا و چې څنګه کولای شو چې هغه رسنۍ چې غیر قانوني فعالیت کوي د هغوی څنګه قانوني کولای شو. په دې مو تمرکز وکړو، همدغه شان هغه رسنۍ چې څه ناڅه په ځینو برخو کې بېباکه برخورد کوي هغوی ته هغه خپل نیمګړتیاوې په ګوته کړو، او هغې دپاره موږ یو کمیسیون وټاکه. په کمیسیون کې موږ ویاړلي ژورنالیستان وګمارل، هغوی به د رادیوګانو پروګرامونه تعقیبوي، ساري به، او د اطلاعات کلتور ریاست ته به رپورټ ورکوي، او بیا به د هغه رپورټ په بنا باندې دغه رسنیو سره برخورد کیږي، ښه به ستایل کیږي او بد به مجازات کیږي. او همدغه شان هغو رسنیو چې وړ خدمتونه ترسره کړي وو هغه اوس هم وستایل شو، او کوم چې په ځینو برخو کې اندېښنې وي هغه هم په ګوته شوي، او موږ پریکړه وکړه چې همدغه فرهنګ ته به دوام ورکوو.
د سیمه ییزو رسنیو چلوونکو وویل دوی به هڅه کوي یاد شوي شرایط تطبیق کړي.
محمد ګلاب توحید یار یم، د اسلامي رادیو مسؤول. زه فکر کوم دغه شناستې د رسنیو لپاره ډېرې ګټورې، ځکه دي چې موږ متاسفانه چې د رسنیو لپاره هغه سي قانون نه لرو چې هغه د ټولنې معیارونه، اسلامي معیارونه، ملي معیارونه، د ټولنې ارزښتونه هغه په نظر کې ونیسي. خو که دغسې غونډې ولرو هغې لپاره لکه نن چې کوم کمیسیون تعین شو، دغسې کمیسیونونه هغې لپاره وټاکل شي او تعین شي، هغوی د دغې ټولو رادیوګانو د خپرونې ارزیابي کړي، او بیا د هغې نیمګړتیاوې په ګوته کړي تر څو په راتلونکي کې د هغې مخه ونیول شي. نو زما په نظر دغسې کمیسیونونه جوړول او دغسې غونډې جوړول ډېر اړین دي.
د ننګرهار مجلې مسؤول امرالله امید وویل رسنۍ باید ملي او اسلامي پولو ته درناوی پر ځای کړي.
غونډه په دې وه چې باید نشراتو کیفیت ته پام وشي، او د خپرونو هغه د بهیر ملاتړ وشي، تر څو هغه څه چې د ټولنې غوښتنه ده، ټولنې غواړي، ولسې غواړي، هغه د راډیو له لارې، تلویزیون له لارې نشر شي. نو زه فکر کوم چې دغسې غونډې به د خپرونو په کیفیت باندې مثبت اغېز ولري.
په دغه ناسته کې د رسنیو د ارزونې لپاره یو کمیسیون جوړ شو چې د سیمه ییزو رسنیو ستونزې په نښه کړي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ اداره وایي په دغه ولایت کې دیارلس سیمه ییزې راډیوګانې فعالې دي چې یوازې شپږ پایې په قانوني ډول خپرونې لري.
منګ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړی.
کېدې شي چې تاسو هم خبريال شئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي لټول افغانستان څخه د خارونو او کلیو باندې خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
یوازې اتسوا اتلس شمیرې ته د یو اس ام اس لارې د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
خپل خبرونه 903 شمیرې ته اس ام اس کړئ. د اتصالاتو د شرکت 903 شمیره د ازادۍ رادیو د افتخاري خبري لپاره.
اوس هم د ژوند رنگونه پروګرام درته وړاندې کوم.
د ژوند رنگونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د ژوند رنگونو په نننۍ مرکه کې لمونږ سره یو بریالی سوداګر دی. له دې خبرو غواړو چې په پایل کې خپل نوم راتوي.
روح الله بابکرخیل، د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ تجارت او کاروبار کوم.
بابکرخیل صاحب، د ژوند په کومه برخه کې ځان ډیر بریالی احساسوي؟
کرښتیا درته وایم، د سوداګرۍ سره د تجارت سره ډیره مینه لرم.
په تجارت یا سوداګرۍ کې خو ګټه او تاوان دواړه اتمن شته. کله چې تاوان وکړي اغه وخت بیا څنګه ای؟ اغه وخت مله دغه سوداګری سره مینوي؟
او بیا زه خپل ګټه را یادوم، تاوان نه یادوم. بیا زه په تاوان باندې ډیر فکر نه کوم، او که سړی په تاوان باندې ډیر فکر کوي بیا ګټه نشي کولای. نو دا چې ته به همیشه دواړه خونو باندې فکر کوي. او بل د تجارت شرط دا ده چې سړی خپل کار تعقیب کړي او نیمګړی پرې نه دی، بیا موافقت ته رسي.
اکثره تجاران یوازې خپل ګټه په نظر کې نیسي، د څه تر اوري چې غته ګټه یې د اخیستونکو غم هم نه یو سره. تاسو څنګه
دغه کار کتو کې او دغه کار کوي لټولنې سره؟ سلام، دا یو خیانت ده، دا یو ناسم کار ده، او سړی باید خپل د پخو ته ونه ګوري، باید د پخو نه مخکې وګوري، شاته مو ګوري چې څه خبره ده. په خپل کاروبار کې باید صادق اوسېګنه کازه د مشتری ته لسی او شای ورکم چې هغه د یوې میاشتې لپاره کار وکړي، نو بیا هغه مشتری ما ته بیا نه راځي. په یو اړخ باندې فکر نه کوم، په ډیر اړخونو باندې فکر کوم، او بل په وخت او زمان باندې باید خپل خدمات، تجارتي خدمتونه سره ارزه کړي، په ښه کیفیت باندې باید ارزه کړي، په بازار کې مارکیټ او ځان لپاره پیدا کړي. فکر کوم دا ډیره مهمه ده.
آیا په ډیر کار سره سره یو موافقه تجارت کې دلی شي او که کوم بل څه لري؟
اصلا زه فکر کوم چې د هر چا لپاره یوازې د سوداګر لپاره یا تجار لپاره نه، هغه باید د خپل ځان لپاره کلنی یو منظم پلان ولري. پلان مطابق چې څه په هغې کې درج دي، هر څوک ځان ته یو هدف لري. په تجارت کې هم هدف ډیر سپیڅلی ده په ټولو کارونو کې. نو دی چې خپل هدف ته رسیږي، هغه ټاکلي وخت باندې مثلا د ځان لپاره یو موده ټاکي، د یو تاجر لپاره ډیره مهمه ده چې خپل هدف ته ځان ورسوي ولې په ټاکلي وخت باندې.
ډیره مننه.
او تاسو هم ډیره مننه.
دوستانو څاروان سب چې مخکې موږ تاسو ته حال ونه وای او سټوډیو ته ناوخت راغلی و د نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو د وړاندې کولو لپاره، اوس له خپل وخت نه څو دقیقې مخکې سټوډیو ته راغلی او دې ته چمتو دی چې تاسو ته د نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو سرټکي وړاندې کړي. همداسې د څاروان صاحب
بهلې، لکه څنګه چې مخکې ناوخته راغلم، دا اوس وخت راغلم ځکه چې خبرونه ډېر ول ډېر پکې غرق شوی وم، هېر مې وچې
درنه هېر و چې باید ویم لولې.
بله، خو اوس مې په یاد دي. د پکتیکا چارواکی وای چې د یاخیل ولسوالۍ په بازار کې د نن ورځې په ډله ایزو حملو کې شپږ حمله کوونکي او یو پولیس وژل شوی او دوه ملکي وګړي او یو پولیس ټپیان دي. تمدا د افغانستان ولسمشر د راتلونکي یکشنبه پر ورځ د هیواد د هغو سیمو نومونه اعلان کړي چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په درېیم پړاو کې امنیت افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. د خوست په صبری ولسوالۍ کې د تلفي ځواکونو د تیر شپې په هوایي برید کې د دوه ماین شخون کې وژل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي یو لنډ واټن توغنده چې اتمی خولۍ وړلی شي په بری ازمویلی دی. د خیبر پښتونخوا ایالت په اکوړه خټک شارګي کې دوه چاودنو نه تنه ژوبل کړي دي. له بلې خوا چارواکي وایي چې د پاکستان په بلوچستان کې د پولیسو پر ګزمې په یوه بمی حمله کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ژوبل دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې اعلان وکړ چې د پاکستان په دوه لویو ښارونو کې خپل کار د دې لپاره ځنډولی چې پر خپلو فعالیتونو بیا کتنه وکړي. د سوریې دولتي تلویزیون وویل په هغو دوه چاودنو کې چې نن سهار په مرکز دمشق کې وشوې، لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي او 120 نور ژوبل دي. او په اندونیزیا کې چارواکي وایي د هغې سوخوی الوتکې چې پرون دغه هیواد په یوه غره کې ولوېده، له ټوټو سره هیڅوک ژوندي نه دي موندل شوي.
دوستانو د افغانستان نمو د روغتیا په برخه کې ډیر کله خوشنوونکي خبرونه لري، خو نن یو ښه خبر لرو. هغه دا چې افغانستان نور د میندو لپاره د نړۍ تر ټولو بد ځای نه دی. دا چې څنګه؟ له سالم احمد سالی نه اورو.
سیف د چلډرن مؤسسې په خپل تازه راپور کې ویلي، غوره روغتیایي خدمات او ښوونځیو ته د زیاتو افغان نجونو تګ نور افغانستان له هغه وضعیت څخه ایستلی چې په اړه یې ویل کېدل د نړۍ په کچه د میندو لپاره تر ټولو بد ځای دی. خو د ادارې بیا هم د هرې لاسته راوړنې څرنګوالی متزلزل ګڼلی دی. په کابل کې د سیف د چلډرن ادارې یوه عالي رتبه چارواکي راچل مارنټو ویل، زیات شې اوس له مرګ څخه ژغورل کیږي او د ماشومان مړینه هم کمه سوې ده. دا هغه مسله ده چې باید په خوشی یا هرکلی وسی. د میندو په اړه د سیف د چلډرن مؤسسې په فهرست کې د لویدیځې افریقا نایجیر هیواد د افغانستان ځای نیولی دی. افغانستان دوه کاله د دې فهرست په لاندې برخه کې و. په راپور کې ویلي سوي، دغه لاسته راوړنه د هغو متخصصانو له کبله ده چې د دوی تر څارنې لاندې میندو زیږونونه کړي دي. د 2003 او 2008 میلادي کلونو ترمنځ د دغسې زیږونونو فیصدي له 14 څخه 24 ته لوړه سوې ده. نجونې هم د پخوا په پرتله زیاتې ښوونځیو ته ځي. په 2001 میلادي کال کې یې فیصدي صفر و، خو نن 2.5 میلیونه افغان نجونې رسمي زده کړه کوي. د سیف د چلډرن په حواله، د طالبانو د نظام تر ړنګېدو 15 کاله وروسته افغان ښځو هم په تعلیمي برخه کې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره سخته مبارزه وکړه. دوی په انتخاباتو کې نن سبا برخه اخلي او کارونه کوي، خو دغه مؤسسه دغه لاسته راوړنې له ګواښونو سره ملې ګڼي. بلخوا په کابل کې د کیور انټرنیشنل روغتون یوه ډاکټر ریک مانینګ ویلي، له خوشحالۍ ډکې ځینې نښې نشانې شته چې د افغان ماشومانو او میندو ژوند په ښه کېدو دی. خو د خبرداری ورکړ چې د پیسو د لګښت په پرتله دا کار ستونزمن دی. د دغو پیسو د پر ځای لګولو لپاره مسلکي کسانو ته اړتیا ده. په کابل کې د سیف د چلډرن مؤسسې عالي رتبه چارواکي راچل مارنټو ویل، افغانستان د ښاري او کلیوالي سیمو په لحاظ سره ویشل شوی دی. په ښاري سیمو کې ښځې روغتیایي خدماتو او زده کړې ته زیات لاسرسی لري او ژوند هم پکې ښه دی. په عین حال کې دغه مؤسسه راپور ورکوي چې په افغانستان کې 80% ماشومان د خوارج ځواکۍ یا سوې تغذیې له کبله متاثره شوي. د 1.5 میلیونه نفوس لرونکي افغانستان کې د ورځې 215 ماشومان مري. د سیف د چلډرن دغه مقام وایي په افغانستان کې لا هم ګڼې میندې او ښځې شته چې په خپل ټول عمر به ونه کړای سي کوم ډاکټر، نرس یا هم بل روزل سوی روغتیایي کارکوونکی وګوري.
آزادی رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت په کابل کې د ایران د سفیر د ورستوي سرګندونو پاک سلمل کې وایي ایران تل په دې هیواد کې د میشتو افغان مهاجرینو له مسلې د سیاسي وسلې په توګه کار اخیسته دی. په افغانستان کې د ایران نوی سفیر ابوالفضل زهراوند په دې ورستوي کې د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکو همکارۍ د سند په وړاندې مخالفت څرګند کړی او خبرداري ورکړی چې که دغه سند ملي شورا تصویب کړي نو ایران به له خپلې خاورې ټول افغان مهاجر وباسي. په دې اړه نور تفصیل د فراه هیواد په رپورټ کې.
د بیا ځای سویو او افغان مهاجرینو د ستنېدو د وزارت معین عبدالصمد حامی وایي تهران د زیات شمیر افغان مهاجرینو له موجودیت څخه استفاده کوي او د افغانستان پر حکومت فشار راوړي. همداشان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څار د ادارې یو څېړونکی حیدر بار وایي ایران پر دغه هیواد د متحده ایالاتو د فشارونو په وړاندې د افغان مهاجرینو د مسالې څخه د سیاسي فوټبال په توګه استفاده کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر ویلی دی په دې اړه معلومات نه لري خو له ایران څخه یې غوښتنه کړې ده چې په دې برخه کې یو رغند رول ولوبوي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي په افغانستان کې د ایران نوی سفیر ابوالفضل زهراوند په کابل کې د مشرانو جرګې استازو ته ویلي دي چې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو توافقنامه تصویب نه کړي. در از ایران د دې توافقنامې د تخریبولو لپاره افغانستان ګواښلې دی چې د یادې توافقنامې د تصویب په صورت کې به له ایران څخه ټول افغان مهاجرین او افغان کارګر وباسي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو توافقنامه تیر اونۍ په کابل کې د افغانستان او متحده ایالاتو جمهور رئیسانو ترمنځ لاسلیک شو. دا توافقنامه د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د 2014 میلادي کال څخه وروسته د امنیت او اقتصادي اړیکو د شراکت په اړه ده. د 2014 میلادي کال تر پایه د بهرنیو ځواکونو زیاته برخه له افغانستان څخه وځي. ایران له افغانستان سره د متحده ایالاتو د ستراتیژیکو همکاریو د توافقنامې په اړه خپل اندیښنه نه ده پټه کړې. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رامین مهمان پرست د تیر یکشنبې په ورځ وویل د امریکایي ځواکونو حضور د سیمې د بې ثباتۍ سبب ګرځېدلی دی. په افغانستان کې سوله هغه وخت ټینګېدای سي چې ټولې بهرنۍ قواوې له افغانستان څخه ووځي. د راس په ولسي جرګه کې د قندهار د خلکو استازي خالد پښتون د ایران د غوښتنه د افغانستان په چارو کې یو څرګنده مداخله وګڼله. په دې اړه د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه ستار سعادت هم ورته خبره کړې ده او وایي چې د افغانستان حکومت باید د ایران د دې کړنو په وړاندې پټه خوله پاتې نه سي. نوموړی زیاتوي
د افغانستان اسلامي جمهوریت کم صبر او حوصله چې د ایران په مقابل کې لرلې ده له حده ډېره ده. دا به زموږ د مشروعیت مطلق دی او هیواد په توګه دی او نظام په توګه له منځه وړي. کم شخص چې د ایران د سفیر په توګه وټاکل شو دا هغه استخباراتي څېره ده چې د افغانستان په داخلي جنګو کې ډېر مهم رول لرلی او ایران دقیق په همدغه لپاره رالېږلی چې د دې هغه اړیکو نه استفاده وکړي او په افغانستان کې بې ثباتۍ ته لمن ووهي.
سره له دې چې افغانان خپل حکومت د ایران د حکومت د مداخلو په وړاندې په بې تفاوتۍ تورنوي خو روانه اونۍ افغان امنیتي ځواکونو درې افغانان ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولي دي. په نیول سوي کسانو کې د عبدالمجید حکیمي په نوم یو کس شامل دی چې د ایران د فارس خبري اجنس لپاره یې کار کاوه.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
په لوګر کې شمیر جنې وایي چې د زینو امنیتي او نور ستونزو لامل نشي کولای خپل زده کړو ته دوام ورکړي. دوی وایي چې د لوګر په یو شمیر ولسوالیو کې د جنو لپاره لیسې نشته او په زینو سیمو کې امنیتي اندېښنو لامل کورنۍ په خونځو ته د تګ اجازه نه ورکوي. په دې ولایت کې د خزو فعالان هم د ستونزې تاییدوي او وایي چې حتی د لوګر په مرکز پولي عالم کې هم د نجونو د زده کړې په برخه کې ډېرې ستونزې شته. په دې اړه د نسیم شفق راستولی رپورټ او ورپسې د ګوړې اچار پروګرام مه هېروئ.
د لوګر د مرکز پوزینو برخو او یو شمیر ولسوالیو کې د امنیتی او نورو ستونزو له امله د نجونو د زده کړې بهیر ټکنی شوی او دوی نشي کولای چې په ډاډه زړه خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. په دې ولایت کې نجونې وایي چې یوازې په مرکز پولی عالم کې د دوی درسي لړۍ روانه ده او په ولسوالیو کې یا منځني ښوونځي او لیسې نشته او یا هم کورنۍ د امنیتي اندېښنو له امله د تګ اجازه نه ورکوي. د لوګر په مرکز پولی عالم کې یوې زده کوونکې امنی ازادي راډیو ته په دې اړه خپله اندېښنه داسې څرګنده کړه.
در ولایت لوګر بسیار مشکلات هست که دخترای خود در سن 6
په لوګر ولایت کې زیات ستونزې دي. ډیر خلک خپل نجونې لښپګم او وم ټولګي څخه پورته زده کړې ته نه پرېږدي. کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي. ځینې وخت جنگ او نښته کېږي او د همدې جګړو له امله دوی ښوونځیو ته نشي تلای.
په عین حال کې فریبا چې له وم ټولګي نه وروسته ښوونځی پریښی او له دې امله ډېره خفه هم ښکاري وایي چې د غوښتل په راتلونکي کې ډاکټره شي، خو له بده مرغه چې د زده کړې فضا ورته خوندي نه وه. دې وویل چې دا او د دې په څیر سلګونه نجونې دا مهال په لوګر ولایت کې له زده کړو لرې پاتې دي، ځکه چې یا ښوونځي فعاله نه دي او یا هم کورنۍ د بېلابېلو اندېښنو له امله د تګ اجازه نه ورکوي.
نسبت به امنیتی که در ولایت لوګر خراب است، خودم تا اصلا فهفت درس خواندیم.
ما تروم ټولګي پورې سبق لوستی. د امنیتي ستونزو له امله کورنۍ اجازه نه راکوي چې ښوونځي ته لاړه شم. زما په شان سلګونه نور نجونې هم شته چې ښوونځي ته نه ځي، ځکه چې امنیتي ستونزې شته او موږ خپلې ستونزې بیان کړې هم دي، خو تر اوسه په اړه یې چا اقدام نه دی کړی.
ما مشکلات خود برشان گفتیم.
د دې زده کوونکو ترڅنګ په لوګر کې خزینه فعالان وایي چې د ازرې، سرخ او خروار د ناامنو ولسوالیو سربیره حتی په مرکز پولی عالم کې هم هغه نجونې چې په لسم، یولسم او دولسمو ټولګیو کې دي د زده کړې په برخه کې له راز راز ستونزو سره مخامخ دي. فرزانه شنسب ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په لوګر ولایت کې د نجونو ډیر منځني ښوونځي او لیسې تړلې دي او نجونې له زده کړو څخه بې برخې شوي.
د بخش معروف متاسفانه در ولسوالی ما یا از مرکز بیرون
ته په هني په برخه کې له بده مرغه په ولسوالی او حتی یو کیلومتر له خارج خواته لسمه کې زمون خويندې نشي کولای چې زده کړې ته لاسرسي ولري. خو ډیر خوندي تر لیدي ډیر انجنیشته چې رشپګم ټولګي څخه زیات سبق نشي ویله. دا واقعا د اندېښنې خبره ده.
معروف د سترسي پیدا کنه.
خو د لوګر د پوهنې ریاست دا شکایتونه او اندېښنې نه تاییدوي. د دې ریاست مسؤلان وایي چې د مهال یوازې په خروار ولسوالۍ کې د نجونو لیسه نشته. نور د دوی په خبره د لوګر په ټولو سیمو کې نجونې خپلو زده کړو ته دوام ورکوي. د لوګر د پوهنې ریاست مرستیال محمد صادق ستانگزی ازادي راډیو ته وویل چې د مهال کابو څلور ډیر زر نجونې په دې ولایت کې ښوونځي او تزي او لا تر اوسه دوی په دې برخه کې له هیڅ ډول ستونزې سره نه دي مخامخ شوي.
په سطح دولت لوګر کې کوم مشکل متخصصي را پور طرف دې مسؤلین د چارواکو موږ ته درغلي په پنځو ورځو کې موږ نسوان مکاتب لرو ټول په اړه کې کوم مشکل متخصصي بنیادی چانر لګی چې موږ په خروار کې موږ لسته نه لرو ابتدایي شته او په ولسوالۍ برکې لسته لرو لسته کې هم په اړه دي حاضر کې هم لسته شته په اړه دي.
خو ښاغلی ستانگزی تایید کړه چې د لوګر په ځینو سیمو کې یو شمیر کورنۍ خپلې لورګانې د ځینو امنیتي او نورو اندېښنو له امله ښوونځیو ته نه پرېږدي او دا د ده په خبره د دوی لپاره لویه ستونزه ده. د څرګنده کړه چې په ټول لوګر کې شپږ سوه څلوېښت ښوونکي شته چې یوازې پنځه یا شپږو تنو یې له دولسم ټولګي څخه پورته زده کړې کړي. همدا د ښځینه ښوونکو کموالی هم د لوګر په ډېرو سیمو کې د نجونو د زده کړې د پسېدو لامل ګرځېدلی دی. د لوګر اوسیدونکي وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په دې ولایت کې د زده کړو بهیر د ناامنیو او د وسلوالو مخالفانو د ډیرو فعالیتونو له امله ټکنی شوی او که چیرې دې مسئلې ته جدي پاملرنه ونه شي نو ښایي چې دا ستونزه لا پسې زیاته شي.
د معلوماتو ترلاسه کول د بریالیتوب لار ده.
د اتصالاتو د مخابراتي شرکت ګډون کوونکې کولای شي د ازادي راډیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکې کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو خبرونو د ترلاسه کولو لپاره د دوه عدد او د دری خبرونو لپاره د یو عدد ولیکي.
په دې توګه به هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي.
Thank you.
اچار اچار اچار
د تشي اچار
د ګوري اچار
جوړون کای نن یاد ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام سکل بل سیندونو او خړونو سره پام کوي چې سیلاونه ډیر دي حکومت اسید مرستوناری وهي د پیخ پر وخت به بیا په دوربینه مونې ویني د خبرونه په پیل کې مو یو حکومتي دفتر ته بیایو چې د حکومتي دفترونو لکارونو او ابتکارونو خبر شي
سب دفترونه دی وکتل خوشاله یې کنه
او و می کتل خټول کی مو د لاسی صنایو دفتر ډیر خو ځکه چې ټول مامورین په کار اختو او چا سونم نکاو
د لاسی صنایو دفتر
او ستاسو لټول دفترونو څخه امغه زما ډیر خوښ شو او زب ډیر ژر لمړی درجه ستاین لیک در ترا واستو دا غد دفتر د ټولو کارکونکو د نمونه لس راولېږي چې یو میاشت اضافه کاری معاش هم ورته منظور کړم
خدایه پرده مې وکړې لکه چې د مامورینو ښه وشرمولم اوس څنګه وکړم که تشکیل وګورې نه نو ښه دا ده چې هر څه روښانه ورته ووایم
څنګه په چرت کې لاړې تا ته مې اضافه کاری او ستاینلیک رالیږم ځکه چې دا هر څه ستا له برکته او ستا د پاملرنې نتیجه ده او
صاحب مخو
بس 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 نور څه ویلو ته اړتیا نشته دا هر څه ستاسې د زیار پایله ده
صاحب ما دا ویل چې مخو د لاسي صنایعو کومه څانګه نه لرو صاحب
ولې هغه مامورین به عربیان دي که څه زه پوهیږم چې په تشکیل کې به دغه څانګه نه لرئ خدا چې تاسو نوښت کړئ او نوی مو رامنځته کړې ده نو همدا نوښت ستاینې وړ دی
صاحب ما دا ویل چې دغه دفتر خو دلته نسته تا چیرته ولید
زه پوهیږم چې ټوکی سړی خو راځه په تا به یې ووینم زما هم زړه غواړي چې دوهم ځل یې ووینم درنه مخه شه
ښه صاحب راځه
درځه که ټول مسؤولین داسې نوښتونه وکړي لکه کوم چې تاسې کړي دا هېواد به ډېر ژر د نړۍ له پرمختللو هېوادونو څخه وشمېرل سي
مننه صاحب لکه چې د دې نااهلو مامورینو له لاسه ښه په لوی مصیبت کې واوښته اوف دا څه راوسوه ما ویل چې همدا شوبه وایي
وګوره تر اوسه ټول هماغسې په خپلو کارونو لګیا دي اغه خور ګوره چې جرابي وبي اغه بل چې جاکټ وبي دغه بل ورور چې د سترګو سلاحي جوړوي اغه بل چې د لرګي آس دی که خر دی اغه جوړوي
صاحب نور مې مشرموه لطفا ټول ودرېږئ لیلا دا څه شی کوي
صاحب بیکاروم مال راځه چې لور ته مې جرابي وبم
کوڅې ته څه کوي
صاحب زه هم بیکاروم ما ویل راځه د جاکټ یو لستونې خو به وبم
او څه څه کوي
صاحب کوڅې جانې ویل چې د سترګو سلاحي راته جوړه کړه
جناب دوران خان تاسو
صاحب سبا مې د زوی د رسم د مضمون ازموینه ده راته جوړلې چې کوم لاسي شی راته جوړ کا نو اوس مې کارونه خلاص ول پاس جوړول وخت یم صاحب
یو چک چک وکی چک چک ته وګوره دا هغه د بیکاری د وخت کارونه دي خدای خبر چې د کار په وخت به څه څه شیان جوړوي بریالي اوسئ او خدای دې زموږ ټولو ادارو ته دغسې فعال خلک په نصیب کړي ما مو عامر صاحب ته وویل چې ستاسو ټولو لس راولېږي چې د یوې یوې میاشتې اضافه کاري تنخواه درته منظوره
کړغلی صاحب پوزې مو پریسه ومو شرمولم خجالت مو کړمه بس دی نور
دا څه وایې زه خو دوی د ښه کار یوه بیلګه ګڼم او ته وایه چې وبه شرمولم
نه مې درته ویل چې دایا تو ویلي دو موږ څه خبرو
څنګه پټ پټ سره غږېږئ براله ووایي هر وړاندیز مو چې وي زه درسره منم زه له تاسو نه ډېر خوشحاله یم
صاحب نور مې مه شرموه صاحب ښه دی چې په خپلو سترګو مو هر څه ولیدل
دغه یو کال زه دوی څارم او ورته وایم چې د کور کارونه په دفتر کې مکوي خو په چا یې منې؟
پوه نه شوم مقصد مو څه دی
صاحب؟ دا زموږ اداري شعبه ده، او ښه دی چې تاسو په خپلو سترګو ولیدل چې دا ناعاله مامورین د اداري کارونو پر ځای په دفتر کې د کور کارونه کوي. تاسې ښه ورته وګورئ.
اداري شعبه ده؟ ما خو ګمان کړی و چې د لاسي صنایع حکومت څنګه به وي.
او دا هم استاسی دونه فعال.
شنبه
د شنبه په ورځ زیږیدلې ځوانان دې هڅه نه کوي چې حق نه حق ځان د اوبو لوی بندونو او ډنډونو ته وغورځوي چې ګرمي لري شي. لوی بندونه او ډنډونو ته هغه کسان ځانونه اچوي چې لمبا او د لمبا تخنیکونه زده وي. همدغه علت دی چې یوازې د قرغې په بند کې د ورځې دوه درې تنه ډوبېږي. سمه ده چې موږ سرزوري او غیرتي خلک یو، خو له اوبو سره سرزوري د سړي د ډوبېدو او خدای مکړه مړینې سبب کیږي. نو که بیا هم د دغو ځوانانو بې لمبو طاقت نه کیږي، د کابل سیند په کوم ډنډو کې د ولمبي چې هغه ډوب خو نه شي. یک شنبه
د یک شنبه په ورځ کې دلی کسان د میلو ته لاړ شي، خو په میلو کې د چوکاټ نه وزي، ځکه چې میله ځایونو کې هر سړی په جوش کې وي او جنگ په پیسو غواړي. نو که دغه بې چوکاټه ځوانان په میله ځایونو کې وخت نا وخته چکچکې سندرې او نڅاګانې کوي، خامخا به له کوم خطرناک سړي سره مخامخ شي، او بیا به داسې ورپېښه شي چې ټول عمر به یې ارمان کوي. که بیا هم د چکچکو سندرو او نڅاو شوق ورزي، نو دغه شوق دې په کوم حمام او یا هم په کور کې پوره کړي. دوشنبه
د دوشنبه په ورځ زیږیدلې کسان دې له سړکونو د تېرېدو په وخت کې نه دوزړې کېږي چې خدای مکړه بې لیسانس ډریوران به یې ټوټې ټوټې کړي. اوس له سړکونو پلي تېرېدل آرام اعصاب او غټ حوصله غواړي. یعنی سړی باید ښه په پام سره ښکته او پورته وګوري چې موټر نه وي بیا تېر شي. زموږ د هېوادوالو بدبختي دا ده چې بېکاره یې له کاروالاو ډېر وارخطا او په منډه کې وي، نو موټروالا خو بیا سم د جېټ الوتکې سرعت اخلي.
د سه شنبه په ورځ زیږیدلي کسان د سر له اوسه پام کوي چې د ډالرو له کمیدو سره د غلو جم و جوش بیا زیاتیږي. د کورونو او ماشومانو د تختولو هڅه کوي، ځکه تر اوسه خو ټول د پروژو پروپوزلونو شرکتونو او نورو هوایی کاروبارونو په میلو وخته و، خو اوس د ډالري مرستو د کمیدو خبرې کیږي. نو که ریښتیا شي غله بیا بیکاره کیږي او د کورونو خواته مخه کوي. اوس دا د خلکو کار دی چې ځان څنګه ترې ساتي. چهارشنبه
د چهارشنبه په ورځ زیږیدلي هیوادوال دی تل د تلویزیونی او رادیویي صاحب نظرانو په خبرو او تبصرو باور نه کوي، ځکه چې د هغوی زیاتره خبرې د پیسو پیدا کولو لپاره وي، او آن د همدې لپاره په خپلو منځونو کې زرګري جنګونه هم کوي. د صاحب نظرانو همدا جذاب استه چې ځان له ټولو هوښیار پوه او لوړ ورته ښکاري. پنجشنبه
د پنجشنبه په ورځ زیږیدلي مامورین دي د پنجشنبو په خوبونو ځانونه نامخته کوي، ځکه کیدای شي د پنجشنبو رخصتي تر تله پاتې نه شي. نو که له منځه لاړه شي بیا به د دوی د خوب عادت پاتې شي او په دفترونو کې به بیا خوب ورځي. د ټیټ رتبه مامورینو وینه که کمه هم ده، خو خوب یې له لوړ رتبو ډیر دی، ځکه وایي چې د نیستۍ و نخه د خوب ډیرېدل دي. جمعه
د جمعه په ورځ زیږیدلي کسان دي هره جمعه د سګ جنګۍ او مرغ جنګۍ میلو ته نه ځي چې خدای مکړه له جنګ سره شوق پیدا نه شي. دغه خالی کولی شي د جمعه په ورځ کومه بله میله وکړي او ورځ مفته بېګا کړي، ځکه موږ خو اوس یوازې د ورځې بېګا کولو ته حیران یو. د دې غم نشته راسره چې ګټه ترې واخلو.
لکچه خوماتواله
خزویا در تواب اخلمه او رو رت خو داس وکړه یو پاو کلچه را توتله
اخا در تواب ایتلم روره خو یو پختنه در څخه کوم کنه خپکیږي
ولی به خپکیږه مو وای څه پختنه لري
وروره دغه د زوی غاړه او خولې دی ټوله له تعویزونو ډکه ده ما ویل چې دا دې د څه لپاره دومره ډېر تعویزونه ورته تړلې دي
خو عجیبه خبره دی وکړه دا خو په دې ډېر ګران دی نو دا یو تعویز د نظر ورته کړی دا بل تعویز د پیریانو ورته کړی دغه سور پوخی چې دی دا یې لکه چې د ځانمرګو چاودنو نه د ساتنې لپاره ورته کړی دی. دغه تور پوخی ته هلکه دی خو راسه ده ان دغه تور پوخی چې وینې دغه دا د عقل لپاره لکه چې ورته کړی ده.
او دغه برک پوخی چې دی دا د څه لپاره دی ماما؟
او رښتیا دغه چې ده دا بیا د ښاپیریانو لپاره دی چې پرې مینې نسي. او دا سپین پوخی چې دی دا یې د موټر لپاره ورته کړی چې موټر یې ونه وایي. دا بلاولی په مور ډېر ګران دی.
او دغه په مټی چې ورتړلی دی د څه شي لپاره دی؟
او رښتیا دغه هلک به کله کله دغسې هسې له کوره ووت بیا به ورک و. دای د ورکېدلو لپاره ورته تړلی چې په بازار مازار کې ورک نسي.
د دې نه به د کوم تعویز کوونکي ته ورپشا کړی وای چې له ټولو بلاو خلاص شوی.
پراونه ننګر نشنه برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو عبد الله سمدی، عبدالرحمن صادق، سپینغر سپوږمۍ، مسکا ستانگزی، انیسا نیازی او زهیلا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او یونیورسټی ټاون پېښور 104.
بچے رے گریوان گردن تر چو بچے رے گریوان گردن آخر بجر ربان کے بس بچے میان ہم بچے کما سما جانا آخر بجر ربان کے بس بچے میان बजे क्षमा समा जानान रे क्षमा समा जानान तपतर सो पूरी जुदा गते लमान बम बजे क्षमा समा जानान रे क्षमा समा जानान बम बजे क्षमा